د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د مزلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده. په پارلمان کې د سرکار د ایران ټولې ډېر چوکۍ ګټلې دي.
خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار بشیر ګواخ اورولو. د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي اوس د ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ خلاف په روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په څه نسو جوړ مرستې کوي، او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو، او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 15 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي، او طالبانو د دغې پیښې ذمواري هم منلې. خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده، او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی. خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیانه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزوري نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکې د رستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. ادارې وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي، او دې کې اکثریت د جینکو دی، او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي، او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلی سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، او دا د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پردونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي، او دې لړ کې طالبان د خبرو میز ته د راوستو لپاره آماده کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي کېدو ته لاره جوړولی شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو ځل بیا افغانان د غی ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو نه خوندي وساتي او که نه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نسه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته 4 میاشتې ورکړي دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سیټ جنرال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره مینځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتللو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او د هغه د انتظامي لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرنډم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانه لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نا اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورسپاړه نیشن لیکي د پاکستان ځینې ادارې نه غواړي په فاټا کې آئینی اصلاحات راوستل شي او ولسته د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه ورکړل شي. باید د فاټا ولس هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه او سهولیات ولري. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان نیشن ورسپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونتې مراعت او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو په کامی اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یو بل کمیټه جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورسپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټه ټول غړي د ملک ته نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس سغواړي څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې د هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونو د راوستلو په اړه وخت لا دکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورسپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بېکوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخینه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومېږي چې د فاټا ولس په د اف سي آر لاندې ژوند تېروي او د آئینی لونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تیره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نه خاصدار وژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې غیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربه ضبط عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادی انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یو شان او په یو سترګه قتل کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې غوري د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو په هم یو بل موضوع تر هغه وروسته په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوي ټاکل شوي بلدیاتي غړو لخوا د خپل ګوند د صوبایي سملې د غړي عارف احمدزي پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو وویل چې یا غړي د هغوی ترقیاتي کارونه نه کوي د کومو چې هغوی سره ژمنې شوي دي، بلخوا یاد غړي دغه تورونه رد کړي دي. شانواس ترکزی نور تفصیل سره.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوی ټاکل شوی بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمدزی ضد مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې باید دغه غړي د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وعده کړي وي، خو لا هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوی ټاکل شوی ضلع کونسلر دی، وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه راکړه، دا مونږه ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او دا خلاف احتجاج هم ریکارډو مونږ سره مونږه وسره ناشتیو، او هغه دا خبر نه مني چې یار دلته به د ورکر صحیحیت وي، ورکر حیثیت هغه نه مني دلته.
د شوقدر په بچا خان چوکي د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا راغونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجی ډلو تنان هم موجود وو. دو تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زاده وویل
اودمپیانو خپل حق وختله دي، او د من د زبانی ویل تاسو ته خپل حق ملو شي، خدایي به وجود چې من روتي من پسې خبرې کړې دي کوم پیسې چې دل ملو شي د ګول نمن دارخه تاغي کې څه تقریبا من د خبره کړې و چې 1.18 کروڑ روپۍ ما غيسي دي، خدایي ما د امسیوال کې 1 کروڑ روپۍ خو چې دا مال ګول دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمدزی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ورسره خبرې وکړي.
څو ګروتیونه دي د کور مخه ته 86 لک روپو یو روټ شوی دی، د ایبل کا چې کم دی د 55 لک روپو بل روټ شوی دی، د 80 لک روپو دي تر سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دي چې دا چاډا کارونه نه کوي. تاسو خلک په کې دي چې غي وي چې را مونږ ته کې راکه چې مونږ مطلب پیسې وګړو، نو پیسې خو پی ټی آی کې ګټل نشته. پی ټی آی ور د میرټ د پاره انصاف ته پاره دی. مونږ چې کم دی چاله د خلک کارونو پناګا ولا مشور کولی.
او عارف احمد زویل چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوی تورن ځوابونه ورکړي. دا مظاهره کوونکو ول چې راتلونکي مظاهری په پیښور کې کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، د بلوچستان د بلوس میشتي آواران په مشکی سیمه کې د دریو تنو په مرمو او سوري مړی موندل شوی دی. د ترې تم کل شو بلوس لپاره کارکونکو سازمان وای په دغو دریو کسانو کې 200 میاشتي وړاندې لا درک شوی وو. خدای نور ناصر لکوټه پر تفصیل لکه.
د اواران د مشکې سیمه لیویز وایي د خلیفہ ورځ نه وخته یې له یادې سیمه د درو تنو مړی موندلی چې د دوی په خبره په مرمیو وجل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړی همدلته غورځول سوي دي. لیوی چارواکی لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوي، خو د ترې تم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکونکو سازمان مشر نصر الله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سوي مړیو کې د دوه تنو پیژندګلوي سوي چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لا درک سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو او وروسته یې دا دوی خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا 8 کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستاني استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې مشالونه. هر اونۍ د مشالونه خپرونه تاسو لپاره زموږ همکاران شاهین بونیری او ملیحه امیرزاده جوړوي. د نن په مشالونه خپرونه کې بعد باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې د باچا خان د ملګري او قومي مبارز فضل رحیم ساقی په اړه واورئ. په دې خبرونه کې بعد فضل رحیم ساکی پاړه باندې د خدای خدمتګارۍ د هلو ځلو او د دې ترڅنګ د هغه د ژوند د حال پاړه هم واوري. نو راځئ چې واورو مشالونه.
ست ستړي مشه اوریدونکو د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بنيره
او ز ملیحه میرزاده تاسو ته هر کله وایو. شاهین په تیر خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب پاړه خبرې کړې وي. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي.
ملیحا آنند بادشاہ خان د یو کلک ملګری قامی مبارز انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کو.
ها د ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلی دی. دا به ډیره ښه وي چې د قام لپاره د غوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لري. وروستو بیا د هغه پلار د چارسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې خو ډېر ګرځېدلې سړی وو او ډېره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک ډېر کلک ننګ او د سنگ هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د بادشاہ خان په دې ځای ته اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ دا خپل روزنامشي لیکئ دا خپل دا زموږ روان تاریخ دی. دغه شان چې ساقي صاحب ته مې ویلي ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي په پنجیر کې لیکلي کړي جیل نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې ځکه چې د هغه په خطونو کې د هغه په مضامینو کې کتابونه کې د نقیب د اردو د مضامین د ترجمې ما لیدلي دي او موږ چاپ کړي دي. هغه یو ډېر ښه شاعر وم او ډېر قامی مبارز و. ډېر بادشاہ خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ورته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي لکه هغه پکیا او دریسل خان او که وزیرستان او که بنو او که لکین ورته وو چې چېرته به ورته حکم وکړو او دا ټول ډیری مغلی کلی دا او یعنی واقعیات او حالات بیان کړی دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا ساقی صاحب د خپل قومي مبارزې لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دي خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅکله هم نه ده ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
په بادشاہ خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي. خپل کتابونه ډېر لیکلي دي شاعري هم کړې ده. دغه ټول شاعري چې کوم دی نو هغه د ننګ او د قام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتگار تحریک کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده نریم ساقي صاحب ده. ساقي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د بادشاہ خان کوم جذب او اغایي به هغه نظم څه خلک به را بیدارول را پارول به او دغه خدای خدمتگار ته ګمارول او لمسول دي. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی د مجموعې چاپ شوي دي یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کې د هغه ټوله قومي شاعري ده وطني شاعري ده زنداني شاعري ده. 15 کال کېد هو تیر کړی دی. په شپږ کال تیر کړی دی. سختۍ پکې تیرې شوې دي. ډېر زیات وهل خوړلي دي. یو ځل مې لیکل کول لاسته مه کور کې نه وي کور والا را ته ویل چې هغه څه لیکي. ما ورته ویل چې زه هغه څه لیکم چې کسه په ما باندې تیر شوي دي. څه په دې کام باندې تیر شوي دي. نو راته ویل چې ستا نه بغیر چې زموږ په دې کور باندې څه تیر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي دي.
شاهین زه په دې پوهېږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و ځکه چې یو خو د بادشاہ خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدای خدمتگار تحریک پر ضد پروپاګانډا کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبی په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانۍ او پاړه د باچا خان مرکز امن ټی وی ته صدا سه ویلي.
درو کالو مچ بابا جان مفرور پدغه کې او افری دو کې سما پیا ته اوري کې زونه لیکلو زمون ګمور ډیر به درا خزا هغه بلا سرویس اتلو نه خې ساتلې سړی خزم ما ما هم خیال ساتو لپای نه با زمون ګډیر چات هغه جوړې ده کنه وګړي او پی او سو په فصل په زمون اکثر نه کېده اکثر بقل قران نه یوړه دا خبر پہ کرا چاہیے زمو سره وړاندې شي وی دي پکانو باندې چې زم ما دمو او چختي دي کور دا کو فری دي دا او چختي او دا هغه چې نا ارسو مو ته پاتې دا زم خپل خپل خلق.
باچا خان او فضل رحیم ساکی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری یو بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. دا فضل رحیم ساکی لور مملکت بی بی وای کله چې باچا خان جلال آباد تلو نو هغه هم د ځان سره بوتلی و. دا مملکت بی بی نه دا هغه وخت ځینی خبرې اورو.
یو ورځ ولته جلال آباد کې نشپاته کین نه راوخته وي نشپاته رالی اوس بابا جان بوټي چې ولر کړی سنبال کړی دي چې ما خان زما وخت نږدې شو بابا جان وته وی چې هغه نشپاته بوټي خورا غلی دي ښه ویته ماته نه وی بنگلہ کے چاپی بل پونا بلکس بادشاہ خاندان تیار پسند بادشاہ خان ہاں ویسے چل رہے چرا گا آندے بچوں کے
ملیحاد فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وای ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړې دي. نوموړي زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه که مونږ داسې ووایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه چې ده د دغې تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړي دي. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغې خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د مشهور شعرونه دي کوم د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو نه د بچو په خون خبر شوم نه د مال او متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلور شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او داغه د ژوند او د دغې هلو ځلو سره چې کوم دغې وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانه او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرېدې او د هغې سره سره باچا خان ته خپل ملګرو ته او خپل خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتگار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چکم شاعری کړی دا هغه موجود ده، چکم ناچاپ شاعری ده هغه ما ټوله کړې ده، او هغې نوم ما ایښی دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښی و ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد، نو ما والا میخانه نوم کېښود او پیمانه په پیمانه. دغه شاعری چې کوم دی هغه مشال نوم ایښی و یو کتاب لا، نو هغه هم پکې دا ناچاپ شاعری ده، او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقي صاحب زیات په دې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي، ډرامګې لیکلي دي چې هغه په پښتون افار کې چاپ کړي دي، او پښتون 1923 کې باچا خان لومبې زړه و چې خالص د پښتو وه. یو د زامو کتاب و اوس موږ چاپ کړی دی، یو افسانه ده پکې، یو پکې ډرامې دي په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل، دوی په تجارت باندې پوهول، دوی په کسب په هنر باندې پوهول، او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منع کول، دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو راښودل. نو په دغه بنیادونو باندې ساقي صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقي صاحب کار او زیار ډېر دی، او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقي صاحب د ژوند په اخیری دور کې سمودا د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه، او بیا خپل کلی وردګو ته راغی. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری ژوند چې دی هغه په ورتګه کې، کوم چې د دې کلی دی د رجړو مېره ده په چارسده کې سر ډېرو ته لنډ دلته د دې اخیری ژوند تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد لیکو، نو په هغې کې زیاته امداد چې دی هغه سره ساقي صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقي صاحب چې دی خپل ژوند په خپل کور کلي کې تیر کړی دی، او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي، نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخیری ژوند کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خواته، بالکل د کور مخې ته هدیره ده، په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو، دا و زموږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغې
د الله پامان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.